میزبان شماست.
زنده باشین. در ازادی رادیو اوریدونکو سهر بخیر. ساعت ده سهر اته بجې سوی د خبرونه مو تر نهو بجو ده او د افغانستان پر حالاتو تاسو بیا هم خبرونه او رپورټونه لرو. په دې خبرونه کې به د افغان چارواکو په حواله واورئ چې د هلمند د یو شمېر ولسوالیو د بېرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي په ځانګړي ډول په مسقله کې، او امریکایي چارواکي وایي چې د هلمند په ولسوالیو کې د وسوالو طالبانو د نفوذ د پراختیا د مخنیوي لپاره د ناټو او امریکا ځواکونو د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ پیل کړی دی. پام وکړئ دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې د هلمند د مساکله ولسوالۍ د بېرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. رپورټونه وایي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د نفوذ د مخنیوي لپاره د ناټو او امریکا ځواکونو د افغانستان د امنیتي قواو ملاتړ پیل کړی دی. د افغانستان بانک رئیس وایي د افغانیو د ثبات لپاره 40 ملیون ډالر بازار ته راباسي، او د امریکا متحدو ایالاتو له ازبکستان وغوښتل چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد مبارزې ته ورګډ شي. پورا خبر نواوري. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند د مساکله ولسوالۍ د بېرته نیولو لپاره عملیات پیل کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره هلمند ته تللی دی. له بل لوري د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي هوایی او ځمکني عملیات روان دي.
همدا غړی افغان او ایز وقونه تفتنګي زمینی قوتونه په مستقله ولسوالۍ کې عملیاتو باندې بخښي.
د مستقله ولسوالۍ د تیر چهارشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو تر څو ورځې محاصره او ورسته ونیوله. رپورټونه وایي چې د ناټو او امریکایي ځواکونو له خوا د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ پیل شوی دی. دا کار په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د نفوذ د پراختیا لپاره ترسره کیږي. د زابل د خکافغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور د عدلا د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول سوې ده. د سیمې د اوسیدونکو په وینا ملا منصور شاوخوا 600 تنه د ملا منصور د عدلا د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته استولې دي. د سیمې یو اوسیدونکی عبدالله په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال ته وایي
منصور د عبدالله د ډیره وخته چې راغلی دی چې میشته و ورسره ملګري و. اوس اختر محمد منصور اندازه 15 مرسه کلام سرویستي دی، ډېر موټر دی، اندازه د لسو 15 ولایتو طالبان راویستلي دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده.
رپورټونه وایي چې ملا منصور غواړي په یو فرمان یا فتوا د هغو کسانو پر ضد جهاد اعلان کړي چې له ده سره بیعت نه کوي. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر اخوند ورور ملا عبدالمنان ملا منصور ته خبرداری ورکړی چې که دا ډول فتواوې خپروي د طالبانو ترمنځ به د وینو سیل وبهیږي. د شی حکومتداری او اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان د ولسمشر خاص استازي ویلي د ملي یووالي په حکومت کې د دوو قومونو دوه سیاسي محورونه خطرناک دي. ضیا مسعود چې پرون په کابل کې د جهادي ګوندونو د شورا د اعلان په مناسبت په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې په افغانستان کې قومي اختلافات د ناامنۍ سبب کیږي، او هیله یې څرګنده کړه چې د پخوانیو جهادي او ملي شخصیتونو همکاري به د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت مثبت اغیز وکړي. او د افغانستان بانک رئیس وایي چې د افغانیو د ثبات لپاره 40 ملیون ډالر بازار ته راباسي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق ازادي راډیو ته پرون وویل چې د افغانستان بانک به د شنبه پر 40 ملیون ډالر وپلوري. تیره اونۍ د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت ډیر ټیټ شوی و، او له دې امله د افغانستان بانک تیره اونۍ هم 15 ملیون ډالر بازار ته ایستی و. د امریکا متحدو ایالاتو له ازبکستان وغوښتل چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزې ته ورګډ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د منځنۍ اسیا د چارو یو لوړ رتبه ډیپلومات دانیل روزن بلم پرون په ترکمنستان کې خبریالانو ته وویل چې له ازبکستانه یې د په دې ارتباط د هرې ممکنې همکارۍ غوښتنه کړې ده. روزن بلم وویل چې د داعش پر ضد جګړه یوازې پوځي اړخ نه لري، بلکې د استخباراتي معلوماتو راغونډول او د دې ډلې د مالي شبکو بندول هم په دغو هڅو کې شاملېدلی شي. سربیا او مقدونیا له اروپایي اتحادیې غوښتنه کړې چې اروپا ته د کډوالو د سیل په وړاندې د عمل یو پلان جوړ کړي. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر اویتسا داچچ پرون په ویانا کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال وویل سربیا او مقدونیا ته به د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي او کنټرول لپاره پلان څه وخت جوړیږي.
دوی
وایي تاسو له سربیا، هنګري، مقدونیا او نورو هیوادونو څخه تل اروپایي اتحادیې ته د کډوالو د ورتګ خبره کېده او دا خبره له ډیرو کلونو راهیسې اوریدل کېده، خو اوس زه دلته وایم چې له اروپایي اتحادیې موږ ته کډوال راځي. نو زه غواړم پوه سم او پوښتنه وکړم چې تاسو به څه وخت د دغو د راتګ د مخنیوي هڅې کوئ او دا ستونزه په هغو 1,000,000 یورو نه حل کېږي چې تاسو یې غواړئ راته راکړئ. په جولای کې د منځني ختیځ او افریقا له کړکېچ د پلو هیوادونو څخه د اروپایي اتحادیې پلو ته د اوښتو کډوالو شمیر 1,015,000 تنو ته ورسېد چې تر دې مخکې ساری نه لري. د افی نړیوال سازمان وایي ایران یو کورد فعال چې د سترې محکمې د پریکړې نتیجې ته انتظار و اعدام کړی دی. د افی نړیوالې موسسې یا امنستي انټرنیشنل چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دیرش کلن بهروز الخانی د چهارشنبې په ورځ اعدام سوی دی. دی د کوردستان د آزاد ژوند له غیر قانوني ګوند سره د اړیکو لرلو او په 2010 میلادي کې د یوه مدافع وکیل د وژلو په خاطر محکوم شوی و. د الخانی ورور پیمان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ورور د کوردستان د آزاد ژوند ګوند غړی و خو هیڅ کله یې وسله په لاس کې نه واخیستې. د افی نړیوال سازمان د الخانی محاکمه نه غیر عادلانه بللي او وایي چې د اعدام د ایران او د نړیوالو قوانینو نوم بد کړی دی. یوه پاکستانی محکمې د دې هیواد د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د حکومت د یو وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ. دوی دواړه د واک په دوره کې د میلیونونو ډالر رشوت په اخیستلو تورن دي. د فساد پر ضد یوې محکمې پرون د پاکستان د فدرالي تحقیقاتو ادارې ته امر وکړ چې ګیلانی او فهیم ونیسي او د سپتمبر په 10مه یې محکمې ته وړاندې کړي. ګیلانی له 2003 میلادي کال تر 2012 پورې د پاکستان صدر اعظم و د استیناف محکمې ته مراجعه کولای سي څو ضمانت یې ومنل سي او محبس ته وانستول سي. خو مخدوم امین فهیم چې د سوداګرۍ وزیر و اوس مهال په لندن کې دی او د سرطان د ناروغۍ له امله یې درملنه روانه ده. او د ایران په تاریخ کې تر ټولو په ډیر لګښت جوړ سوی فلم چې د اسلام د پیغمبر د ماشوموالي دوره څرګندوي پرون په ټول ایران کې نندارې ته وړاندې سو. پر دې فلم چې ډایرکټر یې مجید مجیدی دی د ایران د حکومت لخوا 40 میلیونه ډالر مصرف شوي دي. دا 101 دقیقې فلم دی چې په څه باندې 2 کلونو کې بشپړ شوی دی. مجیدی ویلي چې د دې کار هدف دا دی چې د اسلام حقیقي څیره څرګند کړي او داسې ویل کېږي چې سخت دریځو د ویلي چې د اسلام حقیقي څیره چې سخت دریځو په غلطه له تشدد ډکه معرفي کړي ده څرګند کړي. د ازادي رادیو ده اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې د ناتو ځواکونه او امریکایي ځواکونه په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د نفوذ د مخنیوي لپاره د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. افغان چارواکي وایي په مساقله کې پوځي عملیات ادامه لري. په همدې خبرونه کې د هلمند د والي له ویان سره پر وضعیت مرکه لرو. په همدې خبرونه کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تازه څرګندونی په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو واوري. په خبرونه کې به واوري چې د یو سړي چې ځان د ملا محمد عمر ورور معرفي کړی له ازادي راډیو سره د طالبانو پر راتلونکي خبرې کړې دي او په افغانستان کې د روغتونونو د فعالیت پر څرنګوالي یو ځانګړی رپورت لرو. په دې خبرونه کې به ډراما هم درته خبرو او وروسته بیا د ډرامې پر موضوع باندې بحث کوو. تاسو په دې بحث کې تل ګډون کولای سئ او د ټلیفون شمیرې به د بحث په پیل کې درته اعلان سي. نو د ډرامې د اورېدو په تمه اوسئ او کله چې د ډرامې پر موضوع خبر سواست بیا بعد لږه په بحث کې تاسو ګډون کولای سئ. د ازادي راډیو اوریدونکو د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي او د موساکلا ولسوالۍ د بشپړ نیولو لپاره د افغانستان د ملي دفاع د وزارت یو شمېر لوړ رتبه چارواکي دې ولایت ته تللي دي. د موساکلا پر امنیتي وضعیت عصمت ساروان رپورټ لري.
د امریکا په مشهې د ناټو ائتلافي ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره په هغو عملیاتو کې ملګري شول چې په هلمند کې د طالبانو پر ضد پیل کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو وروسته له دې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي او د دې ډلې له لورې د نیول شویو سیمو د بیرته کنټرول لپاره عملیات پیل کړل چې په شاوخوا یوه اونۍ کې دوی ولسوالۍ له لاسه ورکړې. طالبانو د چهارشنبې په شپه موساکلا ولسوالۍ ونیوله. دا ولسوالی په 2001 میلادي کال د طالبانو له کنټرول استل شوې و. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری ریوټرز خبري آژانس ته وویل چې د دفاع مرستیال وزیر همدا اوس په هلمند کې دی او د موساکلا د بیرته نیولو لپاره په قوت عملیات روان دي. د هلمند د والی ویاند عمر زواک هم تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په سیمه کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي.
همدا غړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په مستقله ولسوالۍ کې عملیاتو باندې بوختي. ډېرې هغه ساحې چې قدم شین شوي وي هغه تصفیه شوي دي. یو څه د محدودې ساحې پاتې دي چې حالت به تصفیه کړي انشاءالله.
په همدې حال کې د ناټو د غوث ملاتړ ائتلاف پرون ناوخته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې امریکایي الوتکو پر موساکلا ولسوالۍ 9 ځله بمونه غورځولي او یو شمېر بهرني پوځیان له افغان ځواکونو سره په مځکنیو عملیاتو کې مرسته کوي. د غوث ملاتړ ماموریت ویان ډګروال براین تریبس وویل د غوث ملاتړ غړي د افغان ملي دفاعي ځواک غړیو ته چې په موساکلا کې په عملیاتو بوختې روزانه مشوره او مرسته ورکوي. د طالبانو له لوري د پوځي عملیاتو شدت او په کابل ښار کې پرله پسې بمي حملو د سولې لپاره هیلي کمزوري کړي دي. د چارو ځینې کتونکي باور لري چې د طالبانو لاسته د موساکلا او تر هغه مخکې د نوزغات ولسوالۍ لویدل د دې سبب کیږي چې طالبان د سولې پر ځای جګړې ته لا زور ورکړي. د نړیوالو بحرانونو د ډلې تحلیلګر ګریم سمیت وایي که دشمن احساس کوي چې ورځ په ورځ غښتلی کیږي بیا ګرانه ده چې د سولې خبرو ته کښېني. که حکومت غواړي چې دوی خبرو ته راولي باید د هغوی له لورې د شارګیو د نیولو مخه ونیسي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه وویل چې دوی د افغاني پروسه ګڼي او دوی د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو د دوی خبرو د پیل پر څرنګوالي یې نور تفسیر نه ده کړی. وروسته به په خبرونه کې دغه رپورټ واوري. خو تر هغه مخکې د هلمند د والی ویاند عمر ځواک وایي چې د موساکلا ولسوالۍ له هغو سیمو څخه چې طالبانو نیولي د دې ډلې د ایستلو لپاره له هوایي او ځمکنیو قواوو څخه کار اخیستل کیږي. له عمر ځواک سره عصمت ساروان مرکه کړې ده او د موساکلا پر وضعیت یې نور معلومات ورڅخه غوښتي دي.
د موساکلا ولسوالۍ په کلي توګه د لاسه نه و ورکړې، بلکې موږ په ځینې ډېرو کمو ساحو کې اکبنشیني کړې وه. افغان امنیتي ځواکونو په دې اساس باندې د موساکلا ولسوالۍ د هغه ساحاتو چې په هغه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه د نه تلفاتو د رسولو او چنان افغان ځواکونو ته ملکي کسانو ته اکبنشیني شوې وه، د هغو دپاره اقدامات نیول شوي دي، پلانونه وړاندې شوي دي. همدا غړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په مستقله ولسوالۍ کې عملیاتو باندې بوختي. ډېرې هغه ساحې چې قدم شین شوي وي هغه تصفیه شوي دي. یو څه د محدودې ساحې پاتې دي چې حالت به تصفیه کړي انشاءالله.
همغه ځواکونه هم د پولیس او نور چې په مستقله کې وو څو ورځې دوی محاصره ول، دوی پرله پسې مرسته غوښته لیکن مرسته ور ونه رسېده. ولی هغه وخت مرسته نه استول کېدل چې نه دوی زخمیان کېدل او نه به دومره تخریب کېدو.
تاسو ښه معلومه ده چې په هغه ځای کې په هغه اندازه چې افغان قوتونه میشت و هغه په هغه ځای کې کفایت کوي. خو د دې خطر باندې چې باید موږ مستقله ولسوالۍ لري پرته ساحه ده، نو له یوې خوا څخه خو په ځای کې کوم وخت کې کومه غوښتنه شوې ده په وخت سره کومک ورته رسېدلی دی. خو په دې اساس باندې چې په هغو ځای کې اکبنشیني ولې شوې ده هغه ساحاتو د ملکي کسانو لپاره چې ملکي کسانو ته باید تلفات ونه رسي او همچنان نظامي کسانو ته په همدې موخه باندې په یوه ساحه کې چې ډېره کمه ساحه ده پاغه ده که کنشنی سوی ده بیر محدود ساحو که
تر موسوی کلمه که نوزاد هم پمده شکل سره ده طالبانو لاسته ورغلی و لیکن ده نوزاد ده بیرتنی ولو لپره هیچ اقدام لکه چی ونشو
نوزاد ولسوالی که که مشکل نشته ده یوازه هغه ساحه چه مخ که موگ ده مرکز ده امر سرسم ده نوزاد ولسوالی ده تغییر مکان پاک لبانده چه موږ زایت تغییر ورکړی دی یوازې په خاطر دې چې اته ملکی کسانو ته تلفات ونه وړي مخکې وسوالی تعمیر په هغه ځای کې موقعیت درلود چې هغه ځای کې محلي ملکي خلک ډېر وو نو د مرکز د امر سره سم د صلاح ادارو د موافقې سره سم هغو ځاینه له یو ځای څخه بل ځای ته چې برې تقریبا توپیر لري داس ځای ته چې هغه ځای کې ملکي کسان محلي خلک ملکي کسان کورونه نږدې نه شتري داس ځای ته متکل شوي
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پاکستان د بارونی چارو وزارت پر نوویل چې که هم دوی غواړي چې د افغانستان دولت او طالبان په خپلو کې د سولې په مذاکراتو کې پرمختګ وکړي او دوی غواړي چې په دغو خبرو کې مهم رول ولري خو د سولې د خبرو د بل پړاو پریکړه په خپله د افغانانو په لاس کې ده. پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د زړه له تله د کار کولو ژغ کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله پرون خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې کړې چې له پېښوره به د ازادي راډیو د خبریال زبي شفق په رپورټ کې واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان په افغانستان کې سولې ته لیواله دی خو د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بل پړاو پریکړه به افغانان پخپله کوي. د دې وزارت وایي قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د زړه له تله کار کوي ځکه چې د کابل سوله د اسلام آباد په ګډون د ټولې سیمې لپاره ضروري ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شي د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو له امله وځنډېده. قاضي خلیل الله د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بل پړاو پړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل ما مخکې هم دا خبره کړې او اوس بیا تکراروم چې د پاکستان رول د سهولت کار دی او مخکې هم په همدې ډول د لومړي پړاو د خبرو اترو کوربه و او راتلونکي کې به هم دا ډول اسانتیاوې برابروي خو د مذاکراتو د بل پړاو پرېکړه به افغانان پخپله کوي. زمونږ مقصد افغانستان کې سوله او ثبات دی چې نه یوازې د افغانستان بلکې د پاکستان او ټولې سیمې په ګټه دی. په عین حال کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو سرونکي رستم شاه مومند د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د ممکن رول په اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان یو عمومي اپیل خو کولی شي چې تاسو کلی او امیر چې کوم نه منتخب کوي په هغه باندې تاسو بیعت وکړئ او د هغې نه پس راشي خبرو ته کښېنئ خو نور بیا بیل بیل خلکو سره یا ډلو سره دغه رابطې کول او هغې باندې فشار اچول او هغې په زور کښېنول خو دا خبرې غلطې دي د هغې نتیجې ډېرې زیاتې خراب دي نو خو بیا داسې په بیل بیل ډلې پسې ګرځېدل او ګروپ پسې ګرځېدل یا هغې باندې فشار اچول دا خبره نه د افغانستان په دامن په حق کې ده او نه د پاکستان دامن په
مومند زیاته کړه پاکستان د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره هڅې وکړي خو په دې لړ کې د پرچا فشار نه اچوي ځکه چې د زور مذاکرات به کومه نتیجه ونه لري.
د ازادي راډیو څخه تاسو رپورټونه اورئ. د افغانستان د سولې پر هلو ځلو خبرو ته دوام ورکوو او په همدې ارتباط یو بل رپورټ لرو. د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ټکنۍ سوې او له هغه وروسته بیا په دې ارتباط کوم داسې ځانګړی پرمختګ نه دی سوی یا نه دی اعلان سوی. پرون د ازادي راډیو ته یو سړی چې ځان یې د ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان معرفي کړی و ټلیفون کړی او په افغانستان کې د طالبانو د فعالیت په اړه خبرې کړې دي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتنی به د خبرو جزئیات وړاندې کړي.
د ملا عبدالمنان عمر په نوم یو کس چې ځان د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور معرفي کوي د ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې دا کړي چې ملا اختر محمد منصور غواړي په افغانستان کې هغه طالبان په زور له ځان سره ملګري کړي چې د مشرتوب نه مني. د نوموړي په وینا دوی داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې ملا منصور د هغو کسانو پر ضد فتوا صادروي چې له دوی سره بیعت نه کوي. د ملا عبدالمنان په وینا د ملا منصور دغه کار به د طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم زیات او د دوی ترمنځ به د جګړې احتمال رامنځته شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو لویه او اختلافي موضوع د افغانستان د اسلامي امارت منځګړو او جید علماء کرامو ته سپارل شوې ده، نو د دغو علماء کرامو د فیصلې څخه مخکې که چیرې داسې یک طرفه فتوا صادره شي، نو خدای مکړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او د اختلافاتو سبب جوړ شي. باید مجاهدین دغه فتوا ته اعتبار ورنه کړي او د دغو منځګړو علماو فیصلې ته انتظار وباسي.
د طالبانو د پخواني مشر رول ملا عبدالمنان دغه راز وویل چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور ټاکنه دوی ته د منلو وړ نه ده. د نوموړي په خبره د طالبانو لخوا دیني عالمانو ته واک ورکول سوی چې د طالبانو د راتلونکي مشر د ټاکلو لپاره فیصله وکړي. ملا عبدالمنان وویل چې ملا منصور باید د پکول د دیني عالمانو پریکړې ته غاړه کېږدي. په عین وخت کې د زابل د خاکي افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د منصور دادالله او ملا اختر محمد منصور د کسانو ترمنځ د جګړې لپاره تیاری نیول سوی. د عبدالله په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر منصور لخوا شاوخوا 1400 نفره د منصور دادالله په مخالفت دغه ولسوالۍ ته ورغلي.
منصور دادالله د ډېره وخته چې راغلی دی چې میشته و ورسره ملګري و، اوس اختر محمد منصور اندازه 15 مرسیکلان چې راویستلي ډېر موټر دي، اندازه د لسو 15 ولایتونو طالبان راویستلي دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده، مسلمانان په ډوډۍ پرې نه رسېږي. منصور دادالله د 15 ولایتو کسان راغوښتي دي دلته په سنګرون کې سره ناست چې موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو. غواړو چې دا زموږ اواز ټول مسلمانان خصوصا د افغانستان اقادر واوري او د دوو په مابین کې
د ملا محمد عمر د مړینې خبر تیره میاشت تایید سو. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د دې ډلې مرستیال او سرپرست ملا منصور د نوي مشر په توګه ټاکل سوی، خو یو شمېر سرچینو د طالب مشرانو په حواله د ملا منصور سره د اختلافاتو خبر ورکړ. خو دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور چې ګمان کېږي د طالبانو د ډلې د مشرۍ لپاره به کاندید وي، د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو څخه په ښکاره یادونه کوي.
د ملا اختر محمد منصور له ډلې تر اوسه په دې اړه کوم عکس العمل یا غبرګون نه دی خپور سوی. که چیرې موږ ته څه خبر راورسېد درسره شریک به کړو.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا ازادي رادیو ده. اوس هم په افغانستان کې د روختونونو د فعالیت پړه د سفی الله ستانکزی ځانګړی رپورت واوري.
په تیرو وروستیو کلونو کې داسې لږ کسان شته چې د ملي امنیت وزیر اکبر خان جمهوریت د ابن سینا په عاجلې څانګې ایمرجنسي او 400 بستر روغتون کې د ټپیانو په وړاندې د دغو روغتونونو د کارکوونکو پر 40 ساعته خدمتونو سترګې پټې کړي. خو پوښتنه دا ده چې د هیواد په حساسو شرایطو او بیړنیو حالاتو کې دولتي روغتیایي مرکزونه او روغتونونه څومره د تروریستي حملو او چاودنو قربانیان منلی شي او روغتیایي باکیفیته خدمتونه هغوی ته وړاندې کولی شي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکو او یو شمېر دولتي روغتونونو د مسؤلینو له ازادي راډیو سره خبرو کې ډاډ ورکړ چې په ناببره حالاتو کې روغتیایي دولتي پرسونل پوره تیاری لري چې ټپیانو ته خدمات وړاندې کړي. د وزیر محمد اکبر خان روغتون سرپرست ډاکټر نجیب الله نثار وایي چې د تیرو دوو لسیزو جګړو د دغه روغتون روغتیایي پرسونل داسې رسولی چې تر یوې پیښې وروسته او د هغې د ټپیانو په انتقال سره ژر تر ژره د دغو ټپیانو په علاج لاس پوري کوي.
ټول وطنوالو ته یا وطنبرانو ته اطمینان ورکوم چې دغه واقعات خاصه د کتلوي واقعات یا کوم انتحاري واقعات دلته کابل کې واقع کېږي. شبخانی وزیر اکبر خان ظرفیت لرو چې دغه مریضان ومنو او کومک وسره وکړو. ادوی کافي او ټول سامانات هر څه موږ په اختیار کې لرو، دې کې کوم مشکل نه لرو. شبخانه کې څلور فعال امبولانس لرو، دې وسلو کې بیا د کابل امبولانس هم موږ سره کومک کوي.
د وزیر اکبر خان د 213 بستر یز روغتون چارواکي وایي چې د روان کال له پیل راهیسې د انتحاري حملو 134 شپېته ټپیان دغه روغتون ته ورول شوي او د ټپونو تر معلومولو وروسته یې درملنه شوې ده. د دغه روغتون چارواکو سره په خبرو کې موږ ته معلومه شوه چې په روان کال کې د بودیجې له کموالي سره مخ دي او دغه ضد هغوی اندېښمن کړي دي. د دارالامان په سرک د استقلال روغتون یو له هغو روغتونونو څخه دی چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي. اوس مهال دغه روغتون 400 بستره لري. له هغه ځایه چې د انتحاري حمله او چاودنو ډېری قربانیان دغه روغتون ته انتقالیږي، و موږ غوښتل په دې وپوهېږو چې د دغه روغتون روغتیایي پرسونل له کومو لارو په استفادې سره د ټپیانو درملنه کوي. دغه روغتون رئیس ډاکټر محمد علي ایشان وایي یوه ډله ډاکټران یې ګمارلي دي چې په دغو خاصو حالاتو کې له ټپیانو سره مرسته وکړي، او سربیره پر دې د یو شمېر روغتونونو د همغږۍ پر اساس د دغو ناروغانو د درملنې په بهیر کې هم اسانتیاوې رامنځته شوي دي. ښاغلی ایشان په خپلو خبرو کې دې اندېښنې ته اشاره کوي چې که چېرته ورسره مرسته ونه شي نو حالات له کنټروله وتلی هم شي.
پرس کال مونږ په خپل روغتون کې ټول صحي سهولتونه سوو، لکه ادویجات، لکه وسایل، هر شی زمونږ په اختیار کې وو. متاسفانه سه کال تر اوسه پورې زمونږ په اختیار کې نه ادویجات شته او نه وسایل او تاشیان. صرف د عاجل مریضانو دپاره مونږ پوره پوره آمادګي لرو. ادویجات زمونږ په شفاخانه کې پخوا وو، او وزارت صحت عامه مونږ دپاره په دې څو ورځو کې لیږلې ده. مونږ عاجل واقعیت دپاره پوره آمادگی لرو، او ټول شفاخانه په روتین مریضان دپاره په شفاخانه کې ادویه نشته. چې آلت په شفاخانه کې همته سه رواني، او زمونږ په اختیار کې ادویه او طبي وسایل زمونږ په اختیار کې نه یې، نه یوازې د عاجل مریضان دپاره، د روتین او نورمال مریضان دپاره یو فاجعه ده.
د کابل د ابن سینا عاجل روغتون چارواکي وایي دغه روغتون په یو وخت کې 60 ناروغان منلی شي، خو دوی د پرسونل په ځانګړې توګه د نرسانو له کمښت سره مخ دي. د افغانستان د مالیې وزارت بیا وایي چې تمه ده روان کال نړیوال بانک 1.1 میلیارد افغانۍ د روغتیایي برخې د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوشش کړم تا وخت کې پول بر ما میرسه،
هڅه مو کړي تر هغو چې دا پیسې مونږ ته رسیږي، او دا چې د عامې روغتیا وزارت له کومې ستونزې سره مخ نه شي. په خپله د عامې روغتیا وزارت په بودیجه کې 400 میلیون افغانۍ مونږ تعدیل کړي، او کولای شي له دې پیسو ګټه واخلي. له دې ټولو سره سره خلک له حکومت نه د باکیفیت روغتیایي خدمتونو او د دغه سکتور د پیاوړي کولو غوښتنه کوي. یو شمېر کابل ښاریان دا ټینګار کوي چې باید حکومت په بیړنیو حالاتو کې لازم تدابیر په پام کې ونیسي، تر څو کورنۍ د خپلو ناروغانو د درملنې په مهال د دواګانو د ګران بیې او بې کیفیتي روغتیایي خدمتونو په اړه اندېښنه ونه لري. فضل احمد او سید ابراهیم ازادي راډیو ته وویل
انتحار انفجاری کې در یکی از مناطق افغانستان حالا صورت میگیره،
انتحاری حمله او چاودنی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې تر سره کیږي، او ټپیانې روغتونونو ته وړل کیږي، لړی رستونزو سره لاس او گریوان وي. له هغې ډلې د اضافي بسترونو نشتوالی او د امبولانس موټرونو کمښت چې ناروغان انتقال کړي
انتقال بدینه.
زه فکر کوم ټول د زمدا توقع به ایده سیاحت همې وزارت له خوانه سی باید په هر بخش یا هر منطقه کې یو نمائندګي دوی جوړ کړي، تر هغه سی دوی شفاخانه ته انتقال کړي، عمل ته دوی ته یو آمادګي ونیسي، یو بقایا وکړي تر هغه چې دوی شفاخانه ته رسیږي.
خود عام روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان شته روغتونونه کولای شي چې په بیړنیو حالاتو کې زیانمنو شوي خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي. دغه وزارت ویاند وحید الله مایار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کېږي دوی سره باید طبي مرستې وشي. خدای نخواسته دا حالات بیا هم منځته راځي. د روغتیا وزارت آمادګي لري، د نور اضطرار کمیټې طبي اضطرار کمیټې اعضاو سره چې هغه متشکل د دفاع د وزارت، د داخلې د وزارت، د طبي لوړ پوړي چارواکي دي چې د هغوی سره په ګډه سره زموږ همتنانو ته خدمات ارزه کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي په داسې حال کې په بیړنیو حالاتو کې ټپیانو او ناروغانو ته د خدمتونو لوړاندې کولو خبره کوي چې له دې مخکې په څو وار د ناروغانو د درملنې په برخه کې د ډاکټرانو او څارونکو له پاملرنې شکایتونه شوي دي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو یو اوریدونکی حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ په پیغام کې لیکي چې د لشکرګاه شاروال باید بدل سي او پر ځای یو مسلکي سړی مقرر سي. شفی جان زدران د خوست نادر شاکوټ ولسوالۍ لیکي دا د ولسوالیو نیول کېدل د طالبانو کار نه دی، دا به بل څوک وي، طالبان سره بې اتفاقه دي. د هلمند د مرجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکي د افغانستان له ولسمشر غواړم چې د ناټو هوایي ځواکونو ته د اجازه نه ورکوي چې په هلمند کې بمباری وکړي، ځکه په داسې بمباریو کې د ملکي خلکو تلفات لا زیاتېږي. او عبدالشکر شاکر د لشکرګات څخه د لیکي زړیر خپایم چې د مساکلا ولسوالۍ سقوط کړی دی. داوله حکومت غواړم چې د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ژر تر ژره کار وکړي. د سهار اته نیمه بجې کیدونکې دی. پام وکړئ د نن ورځې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته. د امریکا او ناټو ځواکونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ په هلمند کې په پوځي عملیاتو لګیا دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د مساکلا ولسوالۍ د بیرته په بشپړ ډول د مساکلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د افغانستان د په افغانستان کې د شې حکومتداري او د اصلاحاتو لپاره د افغانستان د ولسمشر خاص استازي ویلي د ملي یووالي په حکومت کې د دوو قومونو دو سیاسي محورونه خطرناک دي. ضیا مسعود پرون په کابل کې د جهادي ګوندونو د شورا د اعلان په غونډه کې وویل په افغانستان کې قومي اختلافات د ناامنۍ سبب کیږي او هیله څرګنده کړه چې د پخوانیو جهادي او ملي شخصیتونو همکاري به د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت مثبت اغیز وکړي. د زابل د خاک افغان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادلا د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاریانې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتو له ازبکستان وغوښتل چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد مبارزې ته ورګډ شي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې وویل چې ایران د خپل اټومي پروګرام موافقې په پراخه پیمانه عملي کوي. په یو پټ راپور کې چې پرون په لویدیځو خبري اژانسونو کې خپور شوی د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي چې د ایران د یورانیمو د غني کولو اټومي تحقیقاتو او پراختیا اندازه حاضر دمه له موافقو سره سمه ده. او د ایران په تاریخ کې تر ټولو په ډیر مصرف جوړ شوی فلم چې د اسلام د پیغمبر د ماشوموالي دوره سرګندوي پرون په ایران کې نندارې ته وړاندې شو. پر دې فلم چې ډایرکټر یې مجید مجیدی دی د ایران د حکومت لخوا 30 میلیونه ډالر لګیدلی او په څه باندې و کلونو کې بشپړ شو. د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو اوس ډراما خپرو خو تر ډرامې وروسته بیا په دې مسله په د ډرامې په موضوع باندې بحث لرو. د بحث لپاره مو نن پروګرام ته د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو موین کمال سعادت را بللی دی. تاسو اول ډرامه واوري وروسته بیا سعادت صاحب پر ځوانانو او په افغانستان کې د ځوانانو په بې ساري زیاتو ستونزو باندې خبرې کوي. تاسو بیا پروګرام ته په هغه وخت کې ټلیفونونه را کولای سي. سم همکار یوسف خان زدران به تاسو ته د ټلیفونونو شمیرې هم د بحث په پیل کې اعلان کړي او تاسو بیا خپلې پوښتنې کولای سي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې جمیل او ولی جان خپل استاد نجار ته ورځي ترڅو د تعمیر د اجارې پاکله خبري ورسره وکړي او استاد هم دا خبره ورسره مني. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې د تعمیر څښتن به ورسره پر بای جوړ راشي او کنه.
راځي دا خبره حل شوه. د کور د مالک سره خو مو خبره وشوه.
استاد د نجاره په قرارداد کې خیدون له جګړه د سره وکړه چې زی سړی کړم.
دا خبره خو پکې راځي او په جګړه خو سودا لاليږي او دا ښه خبره ده.
استاد ډیر لنډه وعده دی ور نکړه. دومره وخت کې به نجاري ورته خلاص کړی شو. جميله دا سه نجاریان خو د استاد نه سوارم نه دي. ما ډیر وخت کار ور سره کړای.
ولی جانا دا اجاره خو ما ستا استاد انډیوالانو په ډاډه اخیسته.
استاد تا د کار لپاره نه مخکې په مونږ باور وکړه.
جمیله ولی جان خو زما سره ډیر کار کړی. اوس خو کم و زیاد د استادۍ ځای نیولی.
نه نه زه استادۍ سره ډیر لري یو. خو خیر ګوډه او مات کار کوم.
ښه کار به له خیره سره له سبا پیل کړو.
استاد دومره زر
د اجاره کار ته خو په همدې خلک زړه ښه کوي چې زر خلاصیږي او د کار مالک هم نه ورسره ستړی کیږي.
هو همداسې ده، که صداقت پکې وي بیا که نه، نه د اجاره دار او نه د مالک خیر پکې وي.
هو او غلط سړی والا که ښه ورځ هم وویني. ښه، تاسې له څه وخت نه کار سره شروع کوئ؟
له همدې شېبې نه.
ښه، کور مو ودان، بس همدا نن به دوکانه د نجارۍ وسایل راوړو.
ښه سمه ده استاذه، زه ولی جان خو یو یو بل تن به م له ځان سره ملګری کړو.
خوښه مې ده در سره، خو تاسې نه مخکې ولی جان له ما نه مننه کوله، ځکه چې دا اجاره ستاسو په ګټه تمامه شوه.
هو خیر اوسې چې راسره ودې منله، موږ ته مو د زده کړې موقع راکړه استاذه.
زه بیا وایم چې ستاسې دا تصمیم زما په ګټه تمام شو، ما د نجارۍ پوره بل ټیم پیدا کړ. یالا درځی چې نا وخت کیږي.
هو خدای چې دا وسایل هم دانن راوړو، چې زه بیا سبا وظیفې ته ځم.
والا چې وبخه، نن هم زموږ لپاره له وظیفې نه پاتې شو.
نه نه استاذه، دا څه خبره کوي، زه به ستاسو نه لږ ګامونه غاټ کړم. ګل محمد یا ملنګ به هم راسره بوزم.
کار دومره نه دی، خو ښه دی چې له همدې شروع نه په کار بلد شئ.
نازنینې فکر دې چیرته دی؟ تنور بیرته درنه سوړ شو.
وی نه 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 دی سوړ شوی ورېندارې.
نازنینې ورور چې د سهار له کوره ووت تا ولیده؟
نه ورېندارې، ولې ورور مې چیرته تللی؟
نه پوهېږم چې چیرته به تللی وي، زه چې له خوبه پاڅېدم نه و.
بېګا مې پلار ډېر غالمغال پې وکړ.
هو پلارجان ته چې هر څوک ووایي دا کار مه کوه، هغه سړی نه خوښېږي. ورور دې همدومره ورته وویل چې د دې جنۍ ژوند خرابېږي، داسې مه کوه، ولور خو لاوره حرام دی او ته لا به بیړۍ پې کوې، دوه چنده بر اخلې بس په قار شو.
ناجیې ورېندارې، ستاسو ټولې خبرې مې واورېدې، نه پوهېږم چې پلار مې ولې داسې کوي.
نازنینې ټول کلی خبر شوی چې د احمد خسر دوه چنده ولور غواړي.
څوک مرېندارې څه مې په وسې دي، مور مې په همدې کور کې سره چاودې شوه.
مه ژاړه نازنینې، ته راځې خوشه، تنور ما ته راپرېږده.
نه نه خیر دی،
خدای دې در باندې ورحمېږي. نازنینې ما ته له خپلې خوره کمه نه یې.
مرېندارې مور مې د خدای وبخي، ما ته م خپلې مور غوندې یې.
نازنینې وایم که په پلار جان ماما خبره څنګه به وي، زموږ خبره خو نه مني.
که مې پلار پوشي څه به راته ووایي؟
دې ورځې نه خو به ښه وي، اوس به ټول کلی څه راپسې وایي چې قدیر خپله لور د پیسو له خاطره وګرځوله.
اوف دننه وا څومره توده ده. ورېندارې زه په دې هم شرمېدم چې چا به ویل نازنینه یې په دومره چک ولور ورکړه، اوس به څه کوم.
هغه ورځ د ورور له احمد سره مخامخ شوی و، وایي بیخي ستړي مشه نه به ورکړې.
ورېندارې چې هر څوک وي همداسې به وکړي. ورېندارې ته وایي پلار به مې له خپلې خبرې تېر نه شي.
نازنینې د ورور د بېګا په همدې خبرې جنجال ور سره چې دا د ولور پیسو له خبرو تېر شه، نه یې مني.
ښه دا بله ډوډۍ لږ خوا کې ده.
راکه ډوډۍ به په دې لرګۍ ووړم چې سړې شي. نازنینې بله لاره نشته، ماما ته به د ورځم ورته به ووایم چې راشي د پلار سره د خبرې وکړي، کنه په دې رقم به ستا ژوند تبا او زموږ نوم به بد شي.
استاذ همدلته کېدم.
کېده کېده، همدازه یې صحیح دی.
استاذ په دې کوټه کې به دا درندې میز نه ږدو، څنګه دې خوښه ده؟
او ښه وایې، کوټه وړه ده، درندې میز په دې انګړ کې کېدی. ولی جانه تا څه وکړل؟
هغه واړه سامانونه مې له موټر راکوز کړ او موټر مې رخصت کړ.
ښه ښه شو. نه نه جمیله، دا لرګي او تختې پاس مه راوړئ، همالته لاندې منزل کې کېدی چې په کارې دې را به یې وړو. بیا
څه وکړو استاذه، په کار بلد نه یو.
درځئ زه به یې ځای در وښیم چې چیرته یې کېدی.
ګورئ ما درته ویل چې ټول به پاس نه وړو، خو تاسې ونه منلی.
او دیوالی جان خبره له غوږه مه باسئ، اسی نی دی ویلی چی تجربه دیل مور دا
هو استاز دا پس دای خبره دا
او خستری سیوی خویاسته لگزان و ساکی اسی نی چی پام دی لمره ورز مو کار او تکته وی
نه استازا کار مو پسخته اینی وله پا آسانه للاسا نور کهو
توکل پو خدای لمره چو ورزو که با طولو تا کار گران وی ولی جان تا معلوم دا بیا وروس تا او سر بلده گی
استازا زو پوشم چی توایی باقی ورز سخت ناروغم او تمی و نشو ویلی
گوره دا خبره طولو تکوم چی کلم و ستونز درلوده کار تا نشوی راتلی یا که ناروغ واسه بابا خبره وی
او چی دا ولی جان پر شام پی او پا بلا بانه لکاره و نتختو
دا خبرم دا او که کلا کار تا نشوی راتلی ما تا یا ولی جان تا با خام خواه اوال راکوی دا خدای داد سشو نخکاری دیر توکی ده
آها خلار ویل خوامی ناروغه ده او کلینیک ده بیم
خواه زرد بدمشه خوی او سرونه ویل
وی ویل وی زرد بدمشه خوامی ناجوره ده او داکتر ده ورولم
وی چرگه می ناجوره ده بانه می ارتا جوره ده
ب ز گ ر دایم شو بازگر آفرین گلپری سم دی ولیکا چی پختنه کوم لول لاس نه جګوی ازر لخت وای ما سنه چر نه غلط شي غلط دی شي دلته ټول دی ذکر لپاره راضی اکه یو زل سمونه لیکي بل زل به سم کوي هکر اختیار باندې وای کله کله لټینم لاس نه جګو نه نه نازیه داسې مکوي تاسو ته واندې اخه ګلپری اوس دی همدی بزګر په حق له څو خبرې وک بیا کینه
چی شي وایم بی بزګر زما ورور بزګر دی زه بزګر ته ډوډۍ پخوم که بزګر نه وي ټول کلی به وږی پاتې شي
آفرین ورځه کینه
اوف ستړی شوم
که ته هره ورځ درس ته ولاړه شې داسې به نه وي ستړی شوي ښه نازیې راځه ته
وی څه به ولیکم
په درس کې مو د ظلم کلمه هم راغلې وه
هو ظلم یاد شوی و
ولیکه ظلم
ظلم ظلم ز لام میم سم دی
زه به یې نه وایم چې سم دی که ناسم څوک یې وایي چې سم لیکلی که غلط
زر لختې زه خپله پوه شوم چې کوم ځای مې غلط کړی دلته مې د زوی پر ځای زی لیکلی
آفرین نازیې
اوس سم شو
هو سم شو اوس د ظلم په هکله ته مې یو څو خبرې وکړه
څه وایم د ظلم خبرې خو دومره ډېرې دي چې داستانونه به اوس درته قطار کړم
ښه ځه یو یې ووایه نازیې
ښه او دا نازنینې باندې ظلم نه دی چې یو خو یې په ولور ورکړې وه اوس بیا پلار نور دوه چنده ولورم غواړي
آفرین د ظلم ښه نمونه دې یاده کړه
چه خبره شوم ډېره ورته خفه شوم
دا زموږ خپله بېوسي ده چې کله یو ظلم راباندې کوي او کله بل ظلم احمد او نازنینې دواړې باندې لا مخکې ظلم شوی وو
هو خو دادت چې احمد په دې وضعیت ولیده پلار او خسر دواړو ته یې ډېر په غوسه و
زه خو نه پوهېږم چې دا بدبختیانې به کله زموږ له سره ورکې شي اوس دې نازنینې کم بختی ته ګوره
هی هی له پردو نه څه ګیله د خپل پلار له لاسه به یې ژوند تباه شي
ښه وایې نازیې خورې احمد غریب هم د همدوی له لاسه په یوه لاس شو اوس یې له پلار به بیړۍ کړی وایي که دوه برابره ولور رانه کوي زه هیڅ واده نه درکوم
بله د ازادي رادیو خوګوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې روغ جوړ او د خوشاله رخصت او د رخصتې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. تاسو د یو کلی زرغغونه ډرامې یو سلو دی لسمه برخه اوریده. کلی وي خو ځوانان ډېر د بیکاری څخه ځوریږي. لبل پلوازین مشران شته چې د دوی غم خوري. خو په مجموع کې دا لړۍ څنګه ده؟ په هیواد کې ورځ تر بلې د بیکاری کچه لوړېدل اوس په افغانستان کې یوه جدي ستونزه ګڼل کېږي. خو د ځوانانو چارو معینیت د دې ستونزې د حل لپاره څه پلان لري؟ په همدې اړه د ځوانانو چارو د معین ښاغلي ډاکټر کمل سعادت سره بحث لرو. ډاکټر صاحب سعادت ډېره زیاته مننه چې تکلیف مو کړی دلته راغلی ستړي مشي خبرونه ته بخیر راغلی.
ډېره مننه ښاغلی زدران درنده دی وای.
مهرباني همیش راشي. درنو اردوونکو تاسو هم کولی شئ ځینې ستونزې او د حل لارې له موږ سره شریکې کړئ. دا اړیکو شمیرې مو دي 0999235540 بل شمیره مو ده 0928225550. ډاکټر صاحب محترم په ډرامه کې هم دې موضوع ته اشاره شوې وه. تاسو چې د ځوانانو په راس کې قرار لرئ، ولې ځوانان ورځ تر بلې د بیکارۍ له ستونزې ځورېږي؟ لټي ډېره شوې، ځوانان هغه صلاحیتونه نه لري چې باید لرلی، کنه زمینې کمې شوې په مجموع کې.
جناب زدران صاحب، په لومړي قدم کې تاسو قدرمنو اوریدونکو ته احترامات او نیکی هیلی وړاندې کوم.
مهرباني.
د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو دپاره کار کوي په بیلابیلو اړخونو کې. جلتماب جمهور رئیس اشرف غنی صاحب، زمونږ جنابی وزیر صاحب جهانی صاحب، مونږ په اونۍ کې سره کینو دوه ځلې درې ځلې یو ځل، او خاص هدایات مونږ ته دي چې د ځوانانو دپاره ډېر هغه کارونه وکړو چې ځوانان ورته اړتیا لري. لومړی مونږ ټول معینیت ته د معینیت ټولو مامورینو ته دا خبره کړې ده چې هر څوک راځي زموږ ادارې ته باید هغې سره دومره حسن اخلاق وشي چې که هغې کار دلته په معینیت کې نه کېږي هم باید دومره په خوشحالۍ سره له دفتر نه ووځي لکه د دوی کار چې شوی وي. دا چې پخوا د حکومت او د خلکو ترمنځ فاصله زیاته وه، خلک له حکومت نه خپه وو. مونږ هڅه کوو چې خلک حکومت ته راوبولو، په حکومت کې هغه چارې ترسره کړو چې لومړی د خلکو اړتیا وي. نو په دې اساس ډېر ټینګار په دا دی چې خلک خوشحاله شي، او اوس ډېر خلک خوشحاله هم دي او حکومت سره ډېر نږدې شوي دي او د افتخار ځای دی. مونږ په معینیت کې درې ریاستونه لرو. د ځوانانو د رضاکارانو ریاست دی، همداشان د تعلیم د ورزش دپاره ریاست دی، همداشان د پروګرامونو د همغږۍ ریاست دی. په ولایتونو کې امیریتونه یا دفترونه لرو. ټولو ته مو ویلي دي چې باید هغسې کارونه وکړو چې پخوا دوی نه وي ترسره کړي. اوس مونږ په ډېر کم وخت کې له څلور شپږویشتو پوهنتونونو سره یو قرارداد امضا کوي چې په هغې کې به 10,300 کسان مونږ فری یا مجاني یا وړیا ځوانان په خورکۍ ورونه خویندې پوهنتونونو ته معرفي کوو، یا به په ډېر قوي تخفیف سره. همداشان له څوارلسو نورو پوهنتونونو سره هم دغه قرارداد امضا کوو. د دې تر څنګ مونږ د رضاکارانو یو ټیم جوړ کړی دی، له کابل نه مو پیل کړی دی، نورو ولایتونو ته یې هم غځوو. او مونږ هیله لرو لکه په نورو هیوادونو کې ښاغلی زدران چې د ولنټیر یا د رضاکارانو خلکو ټیمونه شته او دا اضافه کړو. یوه خبره بله ګوره، په یوازې د وطن چې دی په حکومت نه جوړیږي، په ځوانانو په ژڼیو چې ټول لسونه سره ورکو. یو ځوان په یوه اړخ کې کار وکړي، خورکۍ مې په بل اړخ کې کار وکړي، په متحد اتفاق ډول په
مهرباني د رضاکارانه ټیم یادونه تاسو وکړه. په دې ټولنیزو شبکو کې ستاسو صفتونه راوتلي دي د بریا په هیله. مو یو اردوونکی هم مخلو د کوم ځای نه اړیکه نیولې، خپل راته ووایه او مهرباني کولی شي خپل ستونزه مخامخ له مین صاحب سره شریکې کړي. بله
السلام علیکم. سلامونه تاسو ستاسو محترم میلمه د صاحب کمال سعادت.
وعلیکم السلام، ډیر خیر راغلی. مهرباني لکم زینا او څوک
ډیر زیات مننه. نوم یې مدی اولاد او سیزن کې د زرمن ولای د ارغنده بول سره د شهیدان لکه د سیزن کې د شمنې د نړۍ د سرپاړي کې کوم د ډاکټر صاحب سعادت مې همدا پوښتنه ده. ډاکټر صاحب ته خو د ځوانانو یعنی د افغانستان ځوانانو د مصر په حیز فکر کوم ټاکل شوی یعنی تا افغانستان نو ځوانانو ته یو خاص زمينه د کار په اړه کې هغه ته درنه لارې ورته ویلای شي چې تاسو مهرباني وکړئ پلانای ځای ځان حاضر کړئ، کار وکړئ، بېکاري ډېرې دي. مهرباني په همدې اړه باندې سره همداسې کولو کار په
مهربانی. بله بلې تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مو لکوم زینم اړیکه نیولې. خبر مہربانی
تقریبا محترم محصلین فارغی هم دغه سے بےکار گرجی اداری کارو تولاد سے معلوم طالبان سر غصے او تاسی هم دا غو امنیت یا نسی نیولی موز تا چا پا کار دی قاری کسیز موز نپار لاسی دا کارو کی سب دا پار اغا علت پرلار بانگی مرسی پا دیوری که مایان و خوری نو دا دی دا پا لاسی جوالی دا سی اغا موز تا دا منل واری نزا سی سی اغا دا کلم او دا کاغاز تر مخی یا پا خلا بانگی سی زمور تسلو سی او تا موز تا کن مہربانی امنیت براتی اقتصاد من پر مخلاصی
تو خیصد میرا بانی
تاکی باید کول مصران دو سولی تا حق لگ حق کس تقیدہ سے نسی لگئی پر خلا بانگی ووایا ستا ووایا ستا سلیم کیا
او تو خسب ډیره زیاته مهرباني تاسو پیغام مو اوریدو خیر اوسه ډیره زیاته مهرباني او ډاکټر صاحب تاسو طرف ته راځو د اوریدونکو څو غوښتنه وی سوالونه او مهرباني
ډیره ډیره مننه زما هم ل اوریدونکو نه دا غوښتنه دی چې زوانی وکي جرأت وکي ټول هغه پښتني مو چې په زړه کې دی لمونږ نه وکي هیڅ کله تشریفاتي پښتنه و نه کوي چې حقایق سره وایو د وطن مو سره جوړ شي جرأت وکي تشریفاتي او پښتني زمون نه خوخيږي نو ډیره ډیره مننه نبی ولا جانا ډیره مننه نا مونږ د کاري عمر اجتماعي وزارت سره لا ډیر نګ دینه کار کوو مونږ اوس په دې لګیایو چې ډیټابیس جوړ کو چې دلته په افغانستان کې ډاکټران څومره دي انجینران څومره دي نور د کار کسب خوندان څومره دي نجاران څومره دي همدا شان په نور اړخونو کې د کاري چې عمر اجتماعي او وزیر بي بي چې دا ډاکټر نسرین خورا ډیر مینلری ل خپل کار سره لا ډیر نګ دینه لا غوي سره کار کوو زمونږ ډيري اړیکې لاغې وسرت سره دي مونږ پلان کې لرو چې ډیرو ځوانانو ته کار پیدا کو او یای بهر ته ولېګو یا دیننه په افغانستان کې یا لنورو سره ترسو هغه خلک چې هغه په افغانستان کې موجود دي خو دیغه په ځای نور بهرني مزدوران کار کوي په یغه ځای وګورو بالکل د دې تر څنګ جناب یجی صاحب خورا ډیره ښه خبره دی وکړه بالکل توخی صاحب ډیره مننه په هانتونونو د پاره مې ویل چې لز زره درې سوه کسان به موږ معرفي کوو همدا شل نور په هانتونونو سره کار روان دی په ټولو ولایتونو کې روان دی د دې تر څنګ په ځوانان وای چې په غیر قانوني لارو باندې بل ځای ته ځي
او دا لړۍ ډیره زیاته شوې ده
ګورې زدران صاحب یو څوک چې خپل وطن سره مینه ولري خپل وطن جوړول غواړي همدا خبر هم په موږ تاسو کې ریواج د ډیره کیږي چې جاپان افغانستان په واور سره عزت شوی جاپان بلډینګونه ونی انسانان خاوري ایریشول اتم بم په استعمال شو اغه ووس د دلته چې ډیر سامان لات دی یا موټر یا نور څه چې دی جاپان دی او موږ تاسو په دې ځای کې پاتې یو اغه خز نور ځوانانو ټول یو دی وطن جوړول ته ملا وتړل دی وطن جوړول د پاره قرباني ورکړه جاپان جاپان کوي ولی زمنګ ځوانان وګوره خپل یو ویل چې الته مړکیږي الته زمنګ چې کوم ملګری تللې دی والله که قدرې څلور سو ډالر هم تنخواه اخلي اوس ډیر ته کوشش کوي بالکل زمينه نشته منم دلته بیا امنه ل عمل بسی بیا بیکاری ل عمل بسی خو مبارزه د بیا امنی به تر کومه پوري وي خپل توخی صاحب خبره وکړه چې د سولې لپاره کار وکړي بالکل ول سول خیر په سول کې خیر چي دی اسلامي وطني افغانی کار دی. راشه چې ټول دی وطن د پاره کار وکو. راشه مورکۍ ته د خپل زوی ته ووایه چې راشه د سولې د پاره کار وکړه. وروره ته د ورور ته ووایه، د تره زوی ته د تره زوی ته ووایه، کلیواله ته د کلیوال ته ووایه. که چیرې داسې په اتفاق اتحاد سره لکه جاپانیان چې د وطن د ابادۍ دپاره راپورته شول، زموږ ځوانان راپورته شي، هېڅ شی والله که مشکل وي چې غوټې پسې وهې په لاس به در شي چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته.
همداسې ده اوریدونکو، په طرف بیا هم زه خیر اوسې ډاکټر صاحب، ستاسې خبرې خوږې دي او اوریدونکو هم غواړي تاسو سره خپلې ستونزې شریکې کړي یا در څخه پوښتنه وکړي. انشاءالله ستاسو د بریاو په هیله. مهرباني او بل اوریدونکی اخلو، تاسو له کوم ځای نه اړیکه نیولې او مهرباني نوم ووایئ.
زه نبی جان، خپلواک د هلمند ولایت د ناری ولسوالۍ څخه سره په تماس
یم. خپلواک صاحب مهرباني.
د محترم میلمه ساده تاسو مې دا غوښتنه ده چې د هغو ځوانانو دپاره چې هغه خارج ته ځي، هلته ستړیا او تکلیفونه باندې راځي، د کړاو سره مخ کېږي، د هغو ځوانانو په برابر باندې تاسو داسې یو پلان جوړ کړئ چې هغه ځوانان د
داخل دیواد په همدې زمینو دوی غږیږي چې تحصیلات ورته برابر کړي، د کار او اجتماعي او ټولنیزو چارو وزارت سره ورته زمینې برابرې کړي. او په همدې اړه تاسو سره بیا هم خبرې کوو. مهرباني یو بل اوریدونکی هم اخلو، تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې او خپل هم ځان معرفي کړئ. مهرباني تاسو اړیکه اوس زموږ سره وصل ده. بلی بلی، ازادي راډیو ده او ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. مهرباني. بلی مهربانی، خیر اوسې، زه خیم. نوم دې څه دی؟ او دا اوریدونکي خبرې نه کوو نه کوي. مهرباني ډاکټر صاحب، تاسو د خپل په خپلو هڅو باندې خبرې وکړې چې دا د پروګرامونه لري، اصلا مشرانو هم په دې کې شاید رول ولري. موږ ډرامه کې واورېدل چې مشرانو ځوانانو ته د نجارۍ کورس برابر کړی و. آیا مشرانو خپل رول ادا کړی دلته، خپل مکلفیت یې پیژندلی دی؟
ګوره رسم دغې خبرې ته ښغلی زدران، یوازې بې امني یا بېکاري له هېواد نه چې ځینې کسان درومي دا یې لامل نه دی. خپل زموږ په ځنو ځوانانو کې ډېر ځوانانو ته احترام، السلام علیکم، احترام ورته. خو ځینې داسې ځوانان شته ښاغلی ځوانان زدران صاحب چې هغه په کار باندې شرمیږي. ګورئ ډېر کسان به وګورئ چې هغه به کار نه کوي، هغه به وایي چې زه دا کار ولې وکم، یا د سبزي خرڅول یا د نجارۍ کار کړل یا بل یا بل کار کسب چې دی، په ډېر ځوانان دي په هغې باندې شرمیږي. خو اغا دوی ته دغه ډیر اغه شرم دوی ته نوی چې دوی غریب دي، دوی بیچاره دي، دوی مشومان په مکتبونو کې په مدرسو کې نشته دی، په یغې ته ډیر فکر نوی کړي، خو په ځنو کرونو باندې شرمېږي. مثال تاسو وګورئ، د ګاونډیو هیوادونو نه هغه توکي راځي چې هغه زموږ تاسو دننه په افغانستان کې هم جوړولی شو. ایوه بله خبره، دلته یوه ځوان سره وګوره، په میلیونو ځوانانو سره به ګلکسي ډېر قیمتي ټلیفون وي، بالکل یې واخلئ، حق مو دی، فیسبوک دی، سوشل میډیا ده، او باید خپل غږ پکې پورته کړي، ځینې قوي مطالب پکې واچوي. خو کمدغه ځوانان ګوره، یو موبایل لس پنځلس شل دېرش زره قیمت لري افغانۍ، که دا زر زر روپۍ سره واچوي، په یوه کلي کې دېرش څلوېښت پنځوس سل یو سل پنځوس ځوانان کېږي. آیا دوی په خپل کلي کې یو داسې اجتماعي کار پیل کولای شي چې هغه نه نور ځوانان ګټه پورته کړي، یا دغه ملکان صاحبان یا نور مشران چې هغه یو داسې کار سره وکړي چې یو څه پیسې سره جمع کړي، ځینو ځوانانو ته د نجارۍ کار وکړي. تاسو د کابل ښار کې په نورو ولایتونو کې وګرځئ، د فرنیچر میزونه چوکۍ دا د نورو هیوادونو نه راځي، د زو تا چې ورته ناست دا ویني دا میز د بل هیواد دی، دا چوکۍ چې دی دا د بل هیواد دی. په اکثرو ځایونو کې که چیرته د وطن د جوړونو دپاره د حکومت تر څنګ عام خلک هم قوي فکر وکړي، قوي فکر بالکل جوړیږي. زه پردي میز چوکۍ ته څه اړتیا لرم چې هغې باندې کښېنم؟ خو ځوانان که چیرې خلک دې ته فکر وکړو چې راځئ، یوازې حکومت مسؤلیت نه لري چې وطن جوړ کړي، د دې تر څنګ خلک هم دا مسؤلیت لري، د حکومت د خلکو ده او خلک د حکومت دي، نو په دې اساس ډېر څه کولای شو. نو ځنه ځوانان چې له هېواده درومي باید مقاومت وکړو، مبارزه وکړو، د سولې په اړه، د وطن د جوړونې په اړه ډېر څه کېدای شي. بل نو یو وایي چې موږ زحمت وباسو، تکلیف وباسو، ډېر څه کېږي. وایي چې کفلک دې د زمري په خوله کې ورکا، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. موږ باید هېڅکله همت پرېږنږدو، کار وکړو.
او مهرباني ډاکټر صاحب، په همدې اړه باندې د خارجي خلیجي هیوادونو سره، عربي هیوادونو سره یوه لړۍ پیل شوه چې افغان حکومت مکار بنلېږي، تاسو په جریان کې په دې اړه باندې؟
د کار عمر اجتماعي وزارت یو شمېر نورې ادارې چې دي، موږ له اوو وزارتونو سره ډېر نږدې کار کوو. زموږ پالیسي چې ده هغه مکمله ده، ستراتیژي مو 95% مکمله ده، 5% به ډېر زر هغه بشپړ شي. له وزارتونو سره له ډېر نږدې نه کار کوو. همداشان زموږ د بهرنیو چارو وزارت، د کار عمر اجتماعي وزارت له ځینو هیوادونو سره په تماس کې دی چې هغو هیوادونو سره خبرې وشي چې څومره کسان، یا مزدور، یا نجار، یا ډاکټر، انجینر، کوم هیواد ته په څومره شمیره سره اړتیا ده، چې هغې هیوادونو ته یې موږ ورولېږو. دلته ځینې بهرنۍ دفترونه دي یا کمپنۍ دي، په هغې کې ځینې بهرنیان کار کوي. هغوی ته موږ وایو چې بالکل بهرنیان دې راشي، خو دلته چې موږ کوم خلک لرو، هغه خو باید لومړی حق هغې ته ورکړل شي.
شاید ځوانان بدلون وویني، رسې احساس وکړی شي چې زمینه برابر شوي.
بالکل. نو موږ کار پیل کړی دی، ډېر جدي مو پیل کړی دی. جلتماب جمهور رئیس زمونږ وزیر صاحب چې دی، ډېر ډېر سخت دلچسپي پکې لري، ډېر سخت نږدېوالی ورسره لري د ځوانانو د دغو چارو سره. امید لرم چې ډېر زر به یو
ډاکټر صاحب. زمونږ د خپرونې وخت پای ته رسېدلی، ستاسو سره خبرې